بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درمنو اوریدونکو د خبرونې په پیل کې د حسین مسګری په आवाज د قران مجید د بقره سوره د 253 سم آیات تلاوت او ورپسې ژباړه هم واوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العلي العظيم.
د مهربان او بخون کی خدای پنامه. دا پیغمبران دا سیدی چې مونږ دوی ته یو لبل څخه لوړې مرتبه ورکړې دي. په دوی کې خدای پاک لا چا سره خبرې کړې دي او چا ته یې بل شان اوچتې مرتبه ورکړې دي. او د مریم زوی عیسی ته مو څرګندې نخې او معجزې ورکړې او په پاک روح سره مو هغه مضبوط کړ. او که خدای ته منظوره وی نو له هغوی څخه وروسته خلکو به د داسې څرګندو نښو لا راتلو وروسته جنګونه نه کولې او یو بل یې سره نه وژل، خو له یو بل سره دښمنۍ ته پورته شول. نو دوی جدا جدا شول، چا پکې ایمان راوړ او چا کفر خوښ کړ. او که خدای پاک ته دا منظور وی نو دوی به جنگونه نه کول، خو خدای چې هر څه غواړي هغه کوي.
د تهران د پښتو خبرونه خګومینه والو حامد سیما سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل شروع ورځ یا چهارشنبه د 1399 هجری لمریز کال د لړم نو میاشتې 14مه د 1442 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 13مه او د 2000 میلادي کال د نومبر 4مه نیټه ده. په دې اوسط خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د اسلامي انقلاب د مازم لارښود د لیتوګو او د کرباغ د شخړې په باب ده. بیا هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې تلپاتې خوشبوئی نومې 19 پروګرام اوریدلی شي، او ورپسې هم د بین الافغاني خبرو اترو بندون ته په پام سره د دغو خبرو اترو د ماهیت په باب یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوالي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مسئول مشر ښاغلی غلام جیلانی ځواک، او په فرانسې کې د راد افغان چارو کارپو ښاغلی ډاکټر اکبر وردک. بیا هم نننۍ مطبوعاتو ته یې وکتنه کوو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر روښانه کړي د ایران لپاره مهمه نه ده چې په امریکا کې څه تیریږي. په ایران کې په کرونا نور څه د پاسه 8000 کسان ککړ شوي دي. په افغانستان کې په هوایي حملو کې نور څه د پاسه 100 طالبان وژل شوي، او په امریکا کې تر دې دمه د ډونالډ ټرمپ په مقابل کې د ډیموکراټانو کاندید جوزف بایډن د انتخاباتو ګټونکی دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د ایران لپاره مهمه نه ده چې په امریکا کې څه تیریږي. زموږ خبریال راپور راکړ، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني نن د کابینې په غونډه کې په دې خبرې کولو سره چې د امریکا انتخابات له مختلف اړخونو څخه عبرت اخیستونکي دي ټینګار کړی. د تهران لپاره مهمه نه ده چې په امریکا کې څه تیریږي او څوک د دغه هیواد ولسمشر کیږي. ډاکټر روحاني د دې خبرې په کولو سره چې امریکا باید د درستو نړیوالو تړونونو، قوانینو او څو اړخیز پالنې ته بیرته وګرځي ویلي دي. امریکا باید د بندیز او بایکاټ په ځای احترام، د ګواښ په ځای عزت او د بداهدۍ او قانون ماتولو په ځای د ژمنتیا او اجرا ته مخه کړي. د اسلامي ایران ولسمشر د دې خبرې باندې په ټینګار سره چې هغه روده چې د امریکا په حکومت کې غوره کیږي اهمیت لري ویلي دي. که امریکایان پوه شول او عبرت یې واخیست نو باید بله لاره وټاکي. ډاکټر حسن روحاني هم داراز د سیمې او د ایران شمالي او شمال لویدیځي پولو او د سیمې شرایطو ته په اشاره سره ویلي دي. د پولو امنیت او دا چې د ایران له پولو سره نږدې ترهګر او ترهګر ډلې هیڅکله هم شتون ونه لرل شي او جغرافیایي پولې بدلې نه شي د تهران لپاره اهمیت لري. هغه هم داراز د دې خبرې په کولو سره چې مځکنۍ بشپړتیا د سیمې د ملتونو حق دی ویلي، ایران د ډیپلوماسۍ او غیر پوځي لارې د قرهباغ د شخړې د حل غوښتونکی دی. د اسلامي ایران ولسمشر هم داراز په وروستیو شپو ورځو کې د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې ترهګرو پیښو ته په اشاره سره ویلي دي. په عبادت ځایونو، ښوونځیو او پوهنتونونو حملې یو کرغړن اقدام دی او په کلکه محکوم دي. هغه زیاته کړې، هغه کسان چې د اسلام د ګران پیغمبر په شان کې ګستاخی کوي غلط کار کوي، او هغه کسان چې ترور کوي هم ناسم، غلط او غیر انساني کار ترسره کوي. د ایران د ګایډډ بالیسټک توغندیو اټومیټک سیستم افتتاح شو. زم خبرال راپور راغړ د ایران د اسلامي انقلاب د سپایا پاسداران او عمومي قومندان سردار حسین سلامی نن د سپایا پاسدارانو د لرواټنه توغندیو د ګایډډ سیستم د اټومیټک پلیټ فارم په مخکتون کو دستورو کې ویلي دي دغه نوی باریا د خپل خوخي وخت په ټاکون کې فاصله سره دا توغندیو په دوامدار ډول توغونه د وړتیا په عنوان سره ده چې دغه ډول سیستم د عملیاتی او تاکتیکی په لور ډیر زیات ارزښت لري. سردار سلامی د ایران د اسلامي جمهوریت توغندوی قدرت د ایران د ملت د کلک هوډ لامل بلل ویلې دي. د ایران توغندۍ کله چې وشتل کیږي نو د دښمن بدن هم په لړزه کیږي. د ایران د سپایا پاسداران عمومي قومندان د ایران د توغندوی سیستم ډاډمن توان د اسلامي جمهوری نظام د حیات او دفاع د دوام سامن بلل او د غرازی ویلې دي. د ایران اسلامی انقلاب نن سبا د ودې پراختیا ترکه او پر دښمنانو د غلبې په حال کې دی او له بل پلوه دښمنان د قدرت له زورتیا او له لهنده سره مخامخ دي. البته تر دې دمه د دښمن ګواښونه هم هغه راز په خپل ځای پاتې دي. سردار حسین سلامی د ایران د ملت او د اسلامی انقلاب په ضد دښمنانو خباستون او د سیسو او دغه راز د ګواښونو په وړاندې د بشپړ او دوامدار چمتووالي ضرورت په اشاره سره د سپایا پاسدارانو د هوا فضا ځواک قومندانانو مبارزانو او پرسنلو ته په خطاب کې ټینګار کړي ستاسو لاسونه د تل په لیندې وي ځکه دښمنان وخت په وخت د ګواښ ډنډوري او نغاري غږوي او باید دوی پیزوانی شي او پر دوی باید د اسلامي نظام ستراتیژیک تاکتیکی تخنیکی سلطا او نفسیاتي دباو ثابت کړو. په ایران کې نور کابو څه د پاسه 8000 کسان په کرونا ککړ شوي دي. زم خبریال راپور راکړ د اسلامي ایران د روغتیایي چارو ویندوی میرمن سیما سادات لاری نن په هیواد کې په کرونا وایروس د ککړو کسانو د شمیر د وړاندې کولو په اړه ویلي دي. دا تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په تیرو 24 ساعتونو کې 8425 کسان په کرونا وایروس ککړ شوي چې له دوی 2825 تنه په روغتونونو کې بسترې شوي دي. مېرمن لاری د دې خبرې په کولو سره چې په ایران کې په کوویډ 19 ډوله ناروغۍ د ککړو کسانو شمیر شپږ لکه شپږ څلوېښت زره یو سلو شپېتو تنو ته رسېدلې ویلې دي. له بده مرغه په تېر شپه ورځ کې په کرونا ککړو 419 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې له دوی سره په درس هېواد کې تر دې دمه د کورونایي قربانیانو شمیر شپږ دېرش زره 509 تنو ته زیات شوی دی. د ایران د روغتیایي چارو د وزارت د ویندوی په وینا تر دې دمه په ایران کې په کرونا ککړ 1540 کسان ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. په نړۍ کې تر دې دمه په کرونا وایروس د ککړو کسانو شمیر کابو 8 میلیونو ته رسېدلی چې له دوی 1,22,000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او دغه راد څه د پاسه 4.5 میلیون او 4,00,000 کسان هم ښه او له روغتونونو رخصت شوي دي. د ماډرن اسلامي تمدن او واحد امت حقوق په اسلامي اتحادیه سره ممکن د زمو خبر راپور راکړ د اسلامي وحدت د څلور دیرشم نړیوال ویبینار کانفرنس په پایز اعلامیه کې چې بیګا صادره شوی راغلی دی. د اسلامي ماډرن تمدن او یو واحد امت پوره کېدا لپاره د اسلامي اتحادیه جوړېدا ضروری ده ځکه دغه اتحادیه د دې جوګه ده چې د اسلامي نړۍ ملګرتیا یوی او د اسلامی ملتونو انگیزه زیاته او منظمه کړي او د اسلامی ملتونو د خودسازی للارې په اسلامی نړۍ کې د درز او تیری مخنیوی وکړي. په دغه نړیوال کانفرنس کې ګډون کوونکو همدار ضلع سیونیستي رژیم سره د اړیکو په عادي کولو او دغه راز د قدس شریف او فلسطین اډیا ته په شا کولو کې د ځینو اسلامي هیوادونو د مشرانو چلند په محکومولو او د افسوس خودلو سره ټینګار کړی دی. فلسطین هم هغه راز د اسلامي نړۍ لومړنۍ مسله ده او په دې باب د هیرولو تحریفولو او د پیړۍ د معاملې په نامه له هر ډول سازباز لپاره درستې هڅې په ماتې محکومې دي. دوی هم دارس د فلسطین له مسجد الاقصی څخه د دفاع او د اسلامي مقاومت د ملاتړ لپاره د جدي او سملاسي لارو چارو اقداماتو د وړاندې کولو لپاره په مسلمانانو کې د ملګرتیا غوښتنه کړې او ویلې دي. د فلسطین د جولان د لوړو او د لبنان په جنوب کې د شبا د کروندو او نورو نیواکي سیمو ازادي باید د سیونیستي رژیم په وسیله د نیواکي ټاټوبو له بشپړ ازادۍ سره یو ځای وي. د اسلامي وحدت نړیوال کانفرنس ګډون کوونکو هم دارز د کورونا وایرس خوریدا ته په اشاره سره وړاندیز کړی چې د اسلامي هیوادونو د روغتیایي چارو د وزیرانو د غونډې په جوړولو سره د نړیوالو خوریدونکو ناروغیو په تیره د کوویډ 19 ډوله ناروغۍ له خوریدا سره د مبارزې او درملنې او د دغو درستو ناغیړیو د مخنیوي لپاره د یو بل له ظرفیتونو استفاده وشي. د اسلامي وحدت نړیوال کانفرنس د ربیع الاول 12 تر 12 پورې له 43 هیوادونو څخه د کابو 170 عالمانو او متفکرانو په ویبینار شتون سره له ویډیو کانفرنس سره ترسره شوی دی. دا خبرونه له تهران اوري. لا کبر لا تر ویانا پورې د ناکرریو عاملان د جنرال قاسم سلیمانی قاتلان دي. زموږ خبریال راپور راکړ په اذربایجان جمهوریت کې د اسلام ایران سفیر سید عباس موسوی د افغانستان په کابل کې د ترهګرۍ بوګنون کې پیښې د وژل شویو کسانو د عکسونو په خپرېدو سره په خپل ټویټر چینل کې لیکلی دي. لا کبل تر ویانا پورې داعشي ترهګرۍ په اوج کې ده. ښاغلی عباس موسوی ویلي دي نن نړۍ به د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د خوست د ځواک د وخت قومندان جنرال شهید قاسم سلیمانی پرته قرار نه وي او د دغو ناکرریو او بې ثباتیو مسؤلیت د هغه چا د ناځوان مردنه ترور د عاملانو او امیرانو په غاړه ده چې له داعشي جنایتکارو سره وجنګېده او د سیمې او حتی د اروپا او امریکا لپاره یې امنیت ډالۍ کړی و. هغه روښانه کړي باید نړیواله ټولنه دې په خود کې شي هغه څوک چې داعشي جنایتکار یې پاللی او نړۍ ورباندې ناکراره کوي اوس هم خپلو همغو کرغړنو اقداماتو ته له همدغو جنایتکارو څخه په ملاتړ سره دوام ورکوي. د افغانستان ولسی جرګې یو شمېر امنیتي چارواکي ورغوښتي. زموږ خبریال د صدای افغان خبري ایجنس له کوله راپور راکړ. د افغانستان ولسی جرګې نن په څرګندې غونډې کې د افغان ولسمشر لومړی مرستر امرالله صالح د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او درې نور لوړپوړي امنیتي چارواکي د راتلونکي سه شنبې په ورځې ولسی جرګې ته ورغوښتي. د کابل پوهنتون د وروستۍ ترهګري حملې په اړه د استازو پوښتنو ته ځواب ورکړي. اعتراض کوونکو پارلماني استازو ویلي دي که د دغو کسانو څرګندونې په ښوونکو مرکزونو د وروستیو جنایتونو په اړه قانع کوونکي نه وي نو د اساسي قانون د 8 مادې په اساس د افغانستان ولسمشر اشرف غني باید په پارلمان کې حاضر شي. د کابل په پوهنتون د وړمې ورځې په بوګنون کې ترهګري حملې کې لږ تر لږه 35 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح د دغې حملې عامل طالبان معرفي کړي خو طالبانو ډلې دغه پیښه په کلکه رد کړې ده. همدارزه د افغانستان دفاع وزارت نن د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي د کندهار ولایت په ارغنداب او پنجوای ولسوالۍ او دغه څو نورو سیمو کې د هوایي ځواک په بمباریو کې څه د پاسه 100 وسلوال طالبان په تیر شوه روز کې په عملیاتو کې وژل شوي او دغه راز په لسګونو نور ټاپیان شوي دي. ویل کېږي په بادغیس ولایت کې په بالامرغاب ولسوالۍ کې هم د افغان ځواک په حملې کې د طالبانو ډلې د یوه قومندان مولوي عبدالباري په شمول 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. له دې مخکې د کندهار پولیسو د یوې اعلامې په خبرولو سره ویلي وو په مختلفو سیمو کې په هوایي بمباریو کې 115 وسلوال طالبان وژل شوي او کابو 6 نور ټاپیان شوي دي. دغه حملې او خوډه په داسې حال کې په اوڅاره توګه زیات شوی چې د قطر په دوحې کې د کابل حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د سولې خبرې اترې تر ډېره حده پیکه شوي دي. په امریکا کې د انتخاباتو تر دې ډمه جوزف بایډن ګټون کې دی. زموږ خبریال د فاکس نیوز خبری چینل له کوله راپور راکړ. د امریکا د ولسمشرۍ د وروستیو انتخاباتو د تر ټولو وروستیو نتیجو په اساس چې پرون ترسره شوي د ډیموکراټانو کاندید جوزف بایډن د ډونالډ ټرمپ د 214 الیکټرال رایو په مقابل کې د الیکټرال کالج په 218 رایو سره مخکښ دی. فاکس نیوز خبری چینل راپور ورکړی جو بایډن تر دې دمه 9.4 ولسی رای او ډونالډ ټرمپ هم 8.6% ولسی رای ګټلی دي. دا هم ویل شوي چې ټرمپ شمالي کرولینا، پنسلوانیا، جارجیا، میشیګن او ویسکانسن حساسو ایالتونو کې په شمیرل شویو رایو کې تر دې دمه مخکښ دی. په دغو ایالتونو کې همدارس په نواډا او الاسکا ایالتونو کې د رایو د شمیرنو نتیجې چې تر دې دمه یې د رایو پاڼې نه دي شمیرل شوي د انتخاباتو په نهایي نتیجو ډېرې اغیزې شیندلی شي. وروستي راپورونه د توکمپلنې د مخالفو په زرګونو خلکو یو ځل بیا د ډونالډ ټرمپ د کرغړنو او توکمپالو څرګندونو په خلاف په نیویارک کې دستر لاریون خودنه کوي او د ډونالډ ټرمپ د مستعفی کېدا غوښتنه یې کړې ده. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، اوس هم د کراباغ د شخړې په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د لیتوګو په اړه تبصره دراوړو. د کراباخ سیمې په سر د آذربایجان جمهوریت او ارمنستان ترمنځ د شخړې دوام د سیمې په ساویا ډېرې اندېښنې راولاړې کړې دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود او د مسلمانانو ولی امر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی پرون د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه راځو کړې د کلیزی او دغه راز د وحدت اونې په مناسبت په ټلویزیونی وینا کې د آذربایجان جمهوریت او ارمنستان ترمنځ جنگ یو تراخه او د سیمې د امنیت ګواښون کې پیخه بللی او ویلې دي دغه پوجین خطه باید زر تر زر پای ته ورسیږي. البته د آذربایجان جمهوریت در سټارټوبي چې ارمنستان نیولې دي باید آزاد شي او آذربایجان جمهوریت وسپارل شي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود دواړو لورو لخوا د نړیوالو پولو پر رعایتولو او د ارمنیانو د امنیت په ساتلو ټینګار کړی او ویلي دي هغه تر هغه چې د ډاډمنو راپورونو په اساس سیمې ته وارد شوي دي باید هیڅ کله هم د ایران پولو ته نږدې نه شي او که دوی پولو ته نږدې شي نو پرېکنده چلند به ورسره وشي. د کراباغ سیمې په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود څرګندونې د هغې شخړې په باب د ایران د اسلامي جمهوریت د منطقي او روښانه دریځ بیانول دي چې په یوه پخواني ټپ بدله شوې ده چې که د حل لپاره یې کوم فکر ونه شي نو د لا زیاتو تاوتریخوالو لامل کېدلی شي. له دې نظره په دې زمینه کې دوه مهم ټکي د غور وړ دي. لومړی هغه ګواښ دی چې د جنگ د اور د لمبو په زیاتېدو سره د سیمې امنیت ته متوجه کیږي او دوهم په نړیوالو اړیکو د واکمن اصولو په چوکاټ کې د لورو د حقوقو د رعایتولو او د مځکنۍ بشپړتیا په ساتلو سره د دغې شخړې د حل څرنګوالی دی. پر دې اساس د ایران اسلامي جمهوریت په قرباغ سیمه کې د نښتو د پیلېدا له وخت راهیسې د دغې شخړې او ترنګلتیاو د حل لپاره خپله هڅه پیل کړې ده. د دغې هڅې په دوام کې د ایران د اسلامي جمهوریت مرستیال خارجه وزیر عباس راغچی د قرباغ د شخړې د حل لپاره تیرونه باکو او بیا ایروان ته لاړ او په دوام کې هم روسیا او بیا ورپسې ترکیه ته سفرونه وکړل او په قرباغ کې د سولې د ټینګېدا لپاره د ایران نوښتي پلان وړاندې کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي د آذربایجان جمهوریت د ټاټوبو د نیول کېدا د ختمولو بحث د ایران په نوښتي پلان کې یو مهم عنصر بللی او ویلي دي د بشري حقوقو او د لګکیو د حقوقو ساتل د کراباغ د شخړې د پای لپاره د ایران د نوښتي پلان یو بل دوستانه اصل دی. د سیمې د اغېز شیندونکو هیوادونو ګډون او سیمیز کړچار د ایران د پلان نوره ځانګړنې دي. د کراباغ په بحران د 1983 کال په فروری میاشت کې په یوه ورانوونکي جنگ بدل شو او د 1993 کال تر مارچ پورې دغه بحران دوام درلود. که څه هم د کراباغ سیمې د نښتو له هم هغه پیله له اروپا رانیولې تر امریکا پورې ډیر لوبغاړي دغه بحران ته وارد شول او مختلف پلانونه یې وړاندې کړل خو د مینسک ډلې د جوړېدا په شمول دغه پلانونه هیڅ نتیجې ته ونه رسیدل. تجربه ښودلې ده چې لویدیځوال په سیمه کې خپلې خاصې موخې لري او په مختلفو انګیزو سره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په بحراني کولو سره د خپلو ګټو د ساتلو په فکر کې دي. د ارمنستان او آذربایجان جمهوریت ترمنځ خطې هم له دې قاعدې مستثنا نه دي او دوام یې په چورلټ ډول د شخړې د دواړو خواوو د ملي ګټو او دغه راز د سیمې د هیوادونو په تاوان دی. د سیمې پر امنیت د قرباغ سیمې د جنگ د پیلو او اغیزو په باب د اسلامي انقلاب او معظم لارښود څرګندونې له همدې اړخه د اهمیت وړ دي. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تلپات خوشبوئی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، د تلپاتې خوشبوئی په نامه د پروګرامونو په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی کړي څرګندونې بیانوو. په دې نننی پروګرام کې له دروغ جوړولو او پروپاګندو خپرولو څخه د خلکو د منع کولو او همداشان په ظالم باندې د اعتماد او باور نه کولو په او په امانت کې د خیانت نه کولو په اکله د دوی د وینا او خبرداریو په اکله ژغیږو، چې فرمایي: لا تقفو ما لیس لک به علم. عرض می وکر چې د دې په شأن په قرآن کریم کې دا ډول آیتونه په زرګونو قرآنی حکمونه دي. لا تقفو ما لیس لک به علم، یعنی په هغه څه پسې مزه چې پرې یقین نه لرې، په هغه څیز اعتماد او باور مه کوه چې یقین پرې نه لرې. نن سبا په دنیا کې رایج او دود ژورنالیزم بیخي د دې په اپوټه عمل کوي. هغه د کومو سیزونو په اکله چې پروپاګنډې کوي او دروغ خبرونه جوړوي، په اکله یې حتی خبرتیا هم نه لري، هیڅ هیلم هم نه لري، هیڅ به هیڅ یې خبروي. په خواشنۍ سره زموږ په ټولنه کې هم دا شیان شته دي. دا د هغه کرچار مقابل ټکی دی چې نن سبا په دنیا کې موجود دی. که چیرې موږ په دې یو حکم هم عمل وکړو، نو د ستونزو ستره برخه به مو هواره شي. یا دا چې خدای تعالی فرمایي: لا ترکنو الی الذین ظلمو. په ظالم باندې اعتماد مه کوئ، ورته ګروهنه پیدا مه کوئ. یعنی ورته ګروهنه او مینه پیدا کول او پرې باور کول. رکون یعنی هم هغه معنا ورکوي. په ظالم باندې باور او اعتماد مه کوئ. په ظالم باندې د باور او اعتماد کولو نتیجه هم دا خیږي چې تاسو یې وینئ. ځینې مسلمان حکومتونه او اسلامي ټولګې د دنیا په تر ټولو ظالمو عناصرو اعتماد کوي او نتیجه یې دا دی چې وینئ. یا اقسطوا ان الله یحب المقسطین. لعدل نه کار واخلئ او د ژوند په ټولو چارو کې د عدل او انصاف حکم ورکړی دی. یا په امانت کې خیانت مه کوئ. امانت یوازې د پیسو نه دی چې تاسو یې مثلا لما سره لرئ، بلکې کوم مقام او مسؤلیت هم چې ستاسو لخوا ماته راکړی شوی دی، امانت دی. که چیرې په دې امانت باندې سم عمل ونه کړم، نو دا به امانت کې خیانت دی. وګورئ چې که چیرې په دې یو حکم باندې عمل وکړو، نو څه به وشي. په دې وجه دا څه چې قرآن کریم زموږ لپاره لري، په کار راتلونکي عملي حکمونه دي.
ستا قیمت ستا د غوښتنې په اندازه دی. که خدای وغواړي نو قیمت دې بے انتہا دے، او که دنیا وغواړي قیمت دې هم هغه دی چې دې غوښتي دي.
عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره باویلو چې موږ چې کومه لارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
درنو محترم اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د تهران رادیو د هندارې په پروګرام کې ستاسو په خدمت کې یو. لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه پروګرام کې د روانو سیاسي چارو په اړه غږیږو او د کارپوهانو نظرونه تاسو ته وړاندې کوو. عزیزانو، د افغانستان او د طالبان ترمنځ د سولې په خبرو کې بندون او د تاوتریخوالو زیاتېدا د سولې د مذاکراتو د ماهیت په اړه پوښتنې راپیدا کړې دي. نن به موږ د هندارې په پروګرام کې دغه مسلې ته رڼا واچوو چې آیا واقعا په دوحه کې د طالبانو او د افغان دولت ترمنځ مذاکرات هدف په افغانستان کې د سولې راتګ دی، او که دا هم د افغانستان د خلکو سره یوه تازه لوبه ده. او ځینې کارپوهان د دغو خبرو اترو په ماهیت باندې هم شک کوي چې ګڼې اصلي مقصد یې سولې راوستل نه دی. په عین حال کې وینو چې د سولې د مذاکراتو د پیل سره سم په افغانستان کې بریدونه زیات شوي، په داسې حال کې چې له امریکا سره د طالبانو د موافقې یو مورد دا و چې طالبان به پر لویو ښارونو بریدونه نه کوي. خو اوس وینو چې پر هلمند، کندهار او کابل باندې تر ډله ییزو بریدونو او پر فرهنګي ځایونو هم ځانمرګي بریدونه کیږي. د دوو مسایلو په اړه به نن د دوو کارپوهانو، ښاغلي غلام جیلانی ځواک چې د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر مسؤل دی، او ښاغلي ډاکټر صاحب اکبر وردک چې په فرانسه کې مشت افغان کارپو دی، نظرونه واخلو. د دوی نظرونه به درته وړاندې کړو، یوه لنډه شانده ماخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو، خپل بحث د ښاغلي ځواک سره پیلو. ښاغلي ځواک صاحب، که څه هم پر کابل پوهنتون باندې د برید مسؤلیت داعش په غاړه واخیست، خو افغان چارواکي طالبان ګرم بولي. دا راته ووایاست چې دغه ډول حملې د چا لخوا ترسره کیږي او اصلي هدف یې څه دی؟
ګورئ، دا چې حمله چا کړې ده، خو تر اوسه پورې خو داعش مسؤلیت اخیستی دی. د داعش کوم ویب سایټ چې دی هغه دوه عکسونه هم نشر کړي دي چې یو یې د پنجشیری په نوم یو څوک دی او بل احمد خراسانی په نوم باندې څوک دی چې د دې حملو اجرا کړي دي، مسلحت ور په غاړه دی. لیکن او طالبان یې مسلحت نه دی اخته، طالبانو خو تقویه کړې ده دا عمل، دغه حمله چې ده په ډېرو شدید الفاظو طالبانو دا تقویه کړې ده. کومه اعلامیه چې نشر شوې ده طالبانو د خوانه، هغه کې ورته د کرغېړنې حملې لفظ کارول شوی دی چې دې نه معلومېږي طالبان په شدت غواړي د دې حملې د مسؤلیت نه ځان وساتي. اوس نو څوک دي؟ آیا داعش دی او که د داعش نه بغیر څوک دي چې دغه حملې کوي؟ ځکه د دې حملې یوه اغېزه چې ده هغه د سولې سبوتاژ دی. د سولې کومه پروسه چې شروع شوې ده هغه ګرچې بې داغې هم د ستونزو سره مخ ده، همدا اوس د بنبست سره مذاکرات مخ دي، خو فورا د حملې نه وروسته په کابل کې یو شمېر لوحې وځړول شوې او په هغې شعارونه لیکل شوي وو چې د هغې مذاکراتو سره باید بایکاټ وشي. حکومتي کړیو مخکې هم دغې خبرو ته تبلیغ کوو چې باید دغه مذاکرات بایکاټ شي. نو دا ښکاري چې دې حمله نه سیاسي استفاده کې یا هغه حلقې چې د مذاکرات سره خوښ نه دي، د سولې پروسې سره خوښ نه دي، د دنه استفاده وکړي او په یو ترتیب د سولې دغه مذاکرات چې دي دا ودري. نو د عملي هدف ډېر واضح ښکاري چې د سولې د خبرو سبوتاج دی. هر څوک چې دا داعش دی او که داعش نه بغیر نورې کړی دي، ځکه په یو فکر نورو کړی واضح نه دي، څوک دي لیکن شکونه شته دی. داغه په خوا کې د داعش مسله هم زیاته مهمه، ځکه ده چې په دې وروستیو کې داعش یو سلسله حملې کړي دي په مختلفو ځایونو باندې. د سولې پروسه چې شروع شوې ده دا هغې سره جوخت داعش غواړي چې خپل ځان مطرح وساتي. داعش ته چې یم حضور لرم، یو ګواښ یم، او دغه جګړه چې ده ټوله د طالب په لاس کې نه ده، زم دلته یو څوک یم. نو دغه دوه عمده هدفونه دي چې د دې حملې تر شا لیدل کېږي، یو د داعش مطرح کېدل او بل د سولې د پروسې سبوتاژ.
ډېر مننه کو له ښاغلي ځواک نه. اوس په دغه پوښتنه له ډاکټر صاحب وردک څخه وکړو. وردک صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
خبره خو لږ مشکله ده چې سړی ته د دقیقه توګه ووایي چې دا حملې به څوک کوي، مګر یوه خبره چې ډېره واضح ده او هغه ده چې طالبانو د لومړي سر نه دا شک په بنده کېدل چې دوی د امریکانو له طرفه جوړ شوي دي، امریکانو لخوا راوزل شوي دي او امریکان یې تمویلوي او تجهیزوي. نو که چېرته سړی د مذاکرو د وروستني ډب کېدو ته وګوري، داسې شک ورته پیدا کېږي چې لوچې دغه نظر د خلکو چې د طالبان د امریکا د لاس پوڅي ګڼل رښتیا اوسي، ځکه چې عوامل چې طالبانو د افغانستان د خلکو سره د جنګ په نامه باندې دنیا ته ویل، هغه عوامل اوس خفه شوي دي. عوامل دا دي چې ویل به چې امریکان په افغانستان باندې حمله کړي، افغانستان اشغال کړی دي او د دې خاطر دی جهاد کوي. اوس چې ګورو په امریکانو د وتو په حال کې دي یا اتحاد کړی دي چې وځي، دوی په امریکانو باندې هېڅ غرض نه لري، تنها په بېچاره بې وسلې بې دفاع افغانانو باندې حملې کوي، وژني، کورونه ورانوي او ښوونځي ورانوي، لارۍ خرابوي. نو له دې خاطره سړی داسې فکر کوي چې دا خبره رښتیا اوسي چې طالبان جګړه هم د پاکستان او د امریکا د دولت په لاس کې دی او هر ډول چې وغواړي په هغه ډول باندې استعمالوي. ځکه زه داسې فکر نه کوم چې تروسه پورې امریکایان او پاکستانیان دې خبرې ته حاضر شوي وي او هغه اهدافو ته رسېدلي وي چې دوی د هغه دپاره په افغانستان کې د نس کاله جنګ وکړه او د طالبانو نظام یې د منځه یووړ.
ډېر مننه کوو له ډاکټر صاحب وردک څخه او د یوې لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. یو ځل مو بیا په تهران رادیو کې هر کلی کو پارس ټوډی ډاٹ کام سلش پی ایس زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. په افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو د اهدافو په اړه وژغیدلو. اوس یو ځل بیا راګرځو ښاغلی ځواک صاحب ته. ځواک صاحب، له مذاکراتو سره په یو وخت په افغانستان کې د ځینو کسانو لخوا مذهبي او قومي اختلافاتو ته لمن وهل کیږي او همداراز په علمي فرهنګي مرکزونو باندې مرګونې حملې وشوې، ستاسو په خیال داسې خو به نه وي چې د پردې ترشا قدرتونه نه غواړي دغه مذاکرات کومې نتیجې ته ورسیږي او دا تش په نامه یوه لوبه وي؟ ستاسو په نظر کوم قدرتونه سوله په خپل تاوان بولي؟ د ښکېلو لوړو ترمنځ جوړجاری د چا په تاوان دی؟
ګوري، ښکاره خبره ده چې که امریکا غوښتلی نو د سولې دا پروسه وخته کامیابېدله. دا کوم ستونزې چې د سولې پروسې په وړاندې را خرڅ شوي دي دا به نه وي رامنځته شوی. اصلا دغه انتخابات چې په افغانستان کې وشولو د هغه په نتیجه کې اوسنی حکومت رامنځته شو، دا باید نه وی شوی. د ده په ځای باید د سولې پروسه مخ ته وړل شوې ده. لیکن امریکا قصداً دغسې یو سیاست پر مخ وړي چې عام د سولې مخالف قوتونه چې دي هغوی ته فرصت پیدا کېږي چې په خپل دریځ کلک پاتې شي، او عام د سولې د طرفدار قوتونه چې دي هغه دا پروسه پر مخ وړي، یو نوی تعادل ساتي. امریکا طالبانو سره توافق امضا کړی دی، دا یو ستر هدف و چې امریکا ترلاسه کړو، او د هغې نه وروسته د دغې توافق تطبیق چې دی په خپله امریکا د لازم فشار نه کار نه دی اخیستی، کوم نفوذ چې لري هغه نه استفاده نه ده کړې چې دا تطبیق شي. نو داسې ښکاري چې په اوله درجه کې خپله امریکا نه غواړي په ارامه توګه او سمه توګه دغه توافق تطبیق شي. مخکې د داعش بحث وشو، مخکې د دې بحث وشو چې امریکا او دغه ټول کسان چې د سولې دغه پروسې سره موافق نه دي، هغه شاید د یو نوې جګړې دپاره امادګي نیول کېږي. دلته که داعش مطرح کېږي، دلته که نور قوتونه مطرح کېږي، نو دا خو ټول هغه څه دي چې د یوې نوې جګړې څرکونه ښکاري. دغه پخوا کې د افغانستان حکومت کې ځینې کړی هم چون سوله راځي او توافق کېږي، ښکاره خبره ده چې دا حکومت به بیا نه وي. نو د توافق په صورت کې، د سولې په صورت کې دغه حکومت خپل بقا خطر کې ویني، نو دا حکومت هم کوشش کوي چې دغه پروسه سونه وزنډېږي تر څو چې دوی یو څو شپې نور هم زیاتې په حکومت کې تېرې کړي. دغه عوامل دي چې د سولې د پروسې په پا کې په مخکې خنډ واقع دي. هم په خپله د امریکا امنیت او اراده چې ډېر زیات ابهامات او شکونه پکې شته دی، او هم په داخل د حکومت کې ځینې کړی چې نه غواړي واک د لاسه ورکړي. ګوره ښکاره خبره ده، د یو افغان په توګه زمونږ خو ارزو دا ده چې سوله رامنځته شي. دغه غوښتنه زمونږ د طالبان نه هم ده، د حکومت نه هم ده، او ټول ښکېل لور نه ده چې ستونزې جوړې نه کړي، په دې کې بانې جوړې نه کړي. او د هیلې نه زیات زه فکر کوم چې د سیمې هېوادونه او د افغانستان کې داخل سیاسي قوتونه که په ټول قوت ونه غواړي چې افغانستان سولې ته لاړ شي، سولې سره همکاري ونه کړي، نو خدا نخواسته دغسې یو وضعیت راتلی شي چې هغه به د هېچا په ګټه نه وي. مثلا که دلته داعش په شان قوتونه رامنځته کېږي، قوت اخلي او د هغه نه ملاتړ کېږي، طالبانو بیا هغه نیسي، او یا د طالبان په خوا کې هغه هم د یو قوت په توګه مطرح کېږي، نو هغه نه د سیمې د هېوادونو په ګټه خبره ده، نه د افغانستان کې داخل سیاسي قوتونه چې دي، احزاب دي، تنظیمونه دي، نه د دوی په ګټه ده. دلته دا ټوله منطقه به د یو ستر ګواښ سره مخ شي. البته دا د هغه سترو قدرتونو په ګټه ده چې په افغانستان کې د سیمې د هېوادونو سره سیالۍ لري. دغه شک موجود دی چې امریکا شاید غواړي افغانستان هم دغسې وضعیت ته لاړ شي. اوس نو د افغانستان د موجود ټول سیاسي قوتونه، حکومت، طالب، تنظیمونه، د دوی مکلفیت دا دی چې باید د دغه وضعیت مخه ونیسي. د سیمې هېوادونه باید افغانستان سره، د افغانستان خلکو سره دغه مرسته وکړي چې د جنگ ته د تګ په ځای سولې سره مرسته وشي. که نه افغانستان که بیا امنۍ خواته ځي، نو دا بیا امنۍ د افغانستان لپاره نه ده، دا د سیمې د هېوادونو لپاره ده، او دغه اور کې به ټول سوځي.
اوس به همدغه پوښتنه له ښاغلي وردک څخه وکړو. ښاغلی وردک صاحب، تاسو په دې اړه څه وایاست؟ په افغانستان کې د ښکېلو لورو ترمنځ جوړجاړی د چا په تاوان دی؟
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې په افغانستان کې مختلف قوتونه، د افغانستان کې دننه او هم د افغانستان په ګاونډ او په نوره نړۍ کې داسې قوتونه شته چې په افغانستان کې اهداف لري. د دې اهدافو د رسېدلو لپاره دی کوښښ کوي چې که سوله هم راځي، باید دا اهداف ته رسېدلي وي، او لااقل په قصدي توګه باندې دې دا اهداف تامین شوي وي. نو که سړی په دقت وکړي، ورته وګوري په افغانستان کې اول دننه داسې قوتونه شته که چېرته په افغانستان کې یو قوي نظام چې د افغانستان د هېواد په ټولو چارو باندې ضابطه ولري، من سره راځي یو شمېر زیات ګروپونه او یو شمېر زیات اشخاص دي چې هم مادي او معنوي توان ګوري. نو هغه په هېڅ حال باندې نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې راشي او په افغانستان کې د یو قوي نظام له منځه راشي. له بل لوري امریکایان یا د افغانستان ضد ګاونډي هېوادونه د همدې قوتونو نه په استفادې سره، یا مستقیما د خپلو قوتونو نه په استفاده باندې داسې عمل سرته رسوي چې سوله په هغه شکل باندې من سره نه شي چې د دې اهداف په کې نمی تعمین شي. دا خو واضح ډول باندې په افغانستان کې پاک سره په سرعت باندې مداخله کوي او خپل بړیڅې لري چې د هغو په واسطه باندې د سولې په تنځ کې خړ راوستی شي. ولت افریقان پاکستانونه هم زیات امکانات لري چې د سولې د مخنیوي دپاره د داسې کارونه جریان کښې واچوي چې هغه د سولې د راوستلو مخه ونیسي. نو په افغانستان کې ما څو رویلي دي د مختلفو هیوادونو مختلفې ګټې شته چې البته دغه د تامین دپاره تر هغه وخته پورې باید سړی خوشبینه وي چې داسې یو فرموله پیدا نه شي چې په فرمولې په واسطه باندې په افغانستان کې د دې هیوادونو مشروع ګټې. زه د مشروع په لفظ باندې لږ اعتراض کوم ځکه چې یو وخت یو هم وطن په دې خبره باندې اعتراض کړی و. مشروع ګټې په افغانستان کښې ټول هېوادونه مشروع ګټې لري لکه افغانستان یې چې په نورو هېوادونو کښې مشروع ګټې لري. نو څو داسې یو فرموله پیدا نه شي چې د ټولو هېوادونو مشروع ګټې په نسبي توګه باندې برهاب نه شي. زه فکر کوم تر وخته پورې د سولې خبرې همهغسې تاسې لکه چې شاه ورته وکړه درآمده او استبرګاتي پروسه ده.
درنو محترم اوریدونکو، د روانو بریدونو د اصلي هدف او د سولې د مذاکراتو د ماهیت په هکله د ښاغلي غلام جیلاني ځواک او د ډاکټر صاحب اکبر وردک نظرونه واورېدل. خدای دې وکړي چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی وي.
رواتسپانو تا کتنا
گرانو او قدرمنو دوستانو، لرنه او رسپانو سره زیب شاهین
او زفاتمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. له هر سمخ کې بعد تهران چاپ زینو رسپانو زینو مهمو خبرونو ته ستاسو پام راو ګرځو.
دوستانو، د تهران چاپ نننیو تقریبا ټولو ورځپاڼو د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه حضرت د قدرمن زوی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغ میلاد په موقع د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای ویناوی را اخیستې دي چې له هغو څخه وړومبۍ جمهوري اسلامي ورځپاڼې ته لاس کوو چې په سر کې د معظم رهبر له قوله ولیکل د امریکا په اړه به د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست بدل نه شي. دوی په خپله وینا کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت له ټولو تلویزیونونو او رادیویي چینلونو او ځینو سایټونو څخه نیغ په نیغه خپره شوه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغ زوکړې په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره د امریکا رژیم حالات د تماشې وړ وبلل او زیاته یې کړه. ولسمشر ټرمپ چې همدا اوس په واک کې دی او ټاکل شوې ده چې انتخابات وکړي، وایي دا د امریکا داسې انتخابات دی چې تر ټولو زیاته ټګۍ پکې شوې دي. او د هغه سیال کاندید جو بایډن هم وایي چې ټرمپ په پراخه سویه په انتخاباتو کې د ټګیو کولو نیت لري. معظم رهبر زیاته کړه د امریکا د زیات غوښتنې په مقابل کې د مقاومت عاقلانه او حساب شوی سیاست په امریکا کې د کسانو په تلو او راتلو سره نه بدلیږي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د خپلې ویناو په بله برخه کې د وحدت د اونۍ د نه درک شوي اهمیت په بیانولو سره په یمن کې د 15 کلن جنگ او د سعودي لخوا د یمن د خلکو په ډیره وحشی ډوله بمبارولو د فلسطین په مسلې باندې پسترګو پټولو سره د اسلامي امت د ذلیل کولو لپاره د څو حکومتونو د ناوړه اقداماتو په شمول د اسلامي نړۍ د ترخو پیښو علاج او درملنه د مسلمانانو له اتحاد سره تړلې وبلله. ورځپاڼه همدارنګه ولیکل پرون د لړم د میاشتې په 13 نیټه په ټولو ایران کې له نړیوال استکبار سره د مبارزې ملي ورځ په جوش او خروش سره ولمانځلی شوه. د خبرې له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د نورو مختلفو چارواکو تر څنګه د دفاع وزارت په دې مناسبت خبرپاڼه کې وویل له استکبار سره مبارزه او د ملتونو له هر ډول ویرولو او زورولو سره مقابله د ایران د اسلامي انقلاب له وجودي فلسفې سره ناشلیدونکي تعلق لري. د ایران دفاع وزارت تاکید وکړ د ایران ملت د امریکا د جاسوسي ځالې په نیولو سره نه یوازې فتنه له منځه یوړه، بلکې ثابته یې کړه چې له استکبار او د دوی له ملګرو سره په مبارزه کې جدي اراده لري.
د تهران چاپ رسالت ورځپاڼه د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت د ویان سعید خطیب زاده له قوله ولیکل ایران د افغانستان تر څنګ ټینګ ولاړ دی. هغه په کابل پوهنتون د پرونی ترهګریزي حمله په غندلو سره وویل د بې ګناه خلکو په وینو د ترهګرو او د دوی د ملاتړو هیوادونو ککړ لاسونه او تور فکر د افغانستان په راتلونکي او د دغه هیواد د بچیانو په پاک ژوند ګزار پیل کړی دی. خطیب زاده وویل له ترهګرۍ او سرزورۍ سره په دغه هر اړخیزه مبارزه کې ایران د افغانستان د خلکو د حکومت تر څنګ ټینګ ولاړ دی.
عزیزانو، د تهران چاپ ایران ورځپاڼې بیا ولیکل په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي انقلاب د معظم صلاحکار علي اکبر ولایتي هم د کابل په پوهنتون ترهګر حمله وغندله. هغه د افغانستان ملت او حکومت ته د کابل د ترهګرې پیښې په اړه د تسلیت په ویلو سره وویل په پوهنتون برید او د بې دفاع او بې ګناه خلکو قتل عام او په خاورو او وینو کې لوغړول چې د تفکر او د فکر د لوړتیا لپاره ګام پورته کوي د هغو جنایتکارانو د حقارت او د بزدلۍ نښه ده چې نه یوازې په افغانستان بلکې په سیمه ییزې او نړۍ کې یې په سولې او ثبات گزار کړی دی. ولایتي د ترهګرو او د دوی د ملاتړو هیوادونو د نازوان مردانه او جنایتکارانه اقداماتو په وړاندې په مقاومت باندې تاکید سره وویل علاج او حل لاره په سیمه کې د ترهګرۍ د جړو وچول دي.
اوس د پاکستان چاپ ورځپاڼې راخلو چې په سر کې جنگ ورځپاڼه دغه ورځپاڼې ولیکل افغانستان سره د پاکستان په پوله کې د افغانستان له خاورې د پاکستان لوري ته په ډزو سره یو پاکستانی پوله ساتونکی عسکر وژل شو او یو عام وګړی هم ژوبل شو. پاکستان په دې لړ کې په پاکستان کې یو لوړ رتبه افغان سفارتکار د پاکستان خارجه وزارت ته راوبلو او ورته د دغې پیښې په اړه د خپل هیواد سخت احتجاج وړاندې کړ. ورځپاڼې په یو بل خبر کې ولیکل په پاکستان کې حکومت د وړو او منځنۍ درجې صنعتونو لپاره د برېښنا په بیه کې 50% او د لویو صنعتونو لپاره 25% کمښت اعلان کړ.
د پېښور چاپ مشرق ورځپاڼه بیا داسې لیکي د متحده عرب اماراتو خارجه وزیر د فرانسې د ولسمشر ماکرون د دریز ملاتړ اعلان کړ. د خبر له مخې انور قرقاش د امانوئل مکرون پر خلاف د دې تور پر دولو سره چې هغه مسلمانان له فرانسې څخه بېله دخله کول غواړي بویل د مکرون پالیسي بالکل صحیح ده او د اماراتو حکومت یې پوره ملاتړ کوي. ورځپاڼې په یو بل خبر کې ولیکل د پاکستان خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې په فرانسې کې د خدای د ګران رسول په شان کې د ګستاخانه کارتونونو د خپرېدو او د دغه هیواد د ولسمشر امانوئل مکرون له سپکاوي ډکو څرګندونو پر خلاف احتجاجي مظاهرې دوام لري. د ورسپانې لمخې په مردان خار کې په داسې یو احتجاجي مظاهره کې خلکو د پاکستان له حکومت وغوښتل چې له فرانسې سره دې سفارتي تعلقات پرې کړي. مظاهره کوونکو ته په وینا کې د مختلفو طبقو مشرانو د نړۍ له مسلمانانو وغوښتل چې د دښمنانو د اسلام دښمنۍ په وړاندې دې یوه موټی شي.
او دا هم د کابل چاپ ورځپاڼې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نویو ګڼو کې په کابل پوهنتون د اوړمې ورځې حملې د روانې جګړې او په افغانستان د امریکې د انتخاباتو اغیزو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي دي په کابل پوهنتون حمله د 20 هیوادونو لخوا اوغندل شوه. په سر مقاله کې راغلي دي که څه هم د دغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلې، خو افغان حکومت د پرې ګوته طالبانو ته نیسي. نو طالبانو ته پکار دی چې له دې توره ځان پاک کړي. د لیکوال په اند په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاو د تماس ډلې په نږدې دوه میاشتې خبرو کې هر ځل له طالبانو د اوربند غوښتنه شوې ده. خبر دا وی چې طالبان له داسې حملو د ځان سپیناوي او د مسؤلیت د لرې کولو لپاره اوربند ته غاړه کیږدي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د کابل له چاپه نورې ورځپاڼې پرتې دي، خو موږ متاسفانه وخت نه لرو. نو په همدې ځای کې ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، هم دې سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.